آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیوي مجلې د نننې غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړي ده. د تیری اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو د ولسی کندهاري موسیقي په اړه یو هنري راپور برابر کړي.
پتر سترګ محبوبا بل د شکار کوي چې د خنجر وا کوي الوان زل پیا تړلیا مکان کوي.
په هنر جاج کې مولا لیکوال او ژورنالیست زیرک فهیم سره په هندي ټولنه کې د هنر او ژورنالیزم جاج اخستې.
د رادیو د لپاره خبرونه په کم معیار باندې سره جوړی کی او د دې سره د تخنیک برخه کومه ضعیفه یې په هغه باندې سونه کار وکړي.
په فنکار برخه کې شوقي سندرغاړې بانډوال د خپل فن بیان کوي.
علامه د زن کدن شو امان الله غازی د غم وای الونه افسوزرمان دي.
په زرپانه کې به لنډه کیسه بی پینی بوټونه واوري.
تر هغه ور هاخوا یو بل ډنګر کوچنی حلک هم ژړل. خځې به یل راځي لسره به یو بشو.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دوري شاعر زرغون خان نورزی احوال واوري.
زرغون خان اصلا د نوزاد زمینداور وو او د قوم مشرتوب وکاو.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومی پنځم سرود واوري.
نن د ساکو ملکه ستره زرینه را روانه لزرنګ د فرات. نن د ټول ساکستان حسن ټول مینه د فرات ستره کلا کې درا ټوله.
ژبا سربیره پر دې چې د پوهاوی را پوهاوی په پار کارول کیږي، د کلتور د ساتنې، د علم د لیږد او ورځنیو چارو د ښه پر مخ بیولو لپاره یو داسې پدیده ده چې هر انسان ورته اړتیا لري. په نړۍ کې شاوخوا شپږ زره ژبې ویل کیږي چې ګڼې د تغییر په حال کې دي. ځینې یې د له منځه تلو له ګواښ سره مخ دي او ځینې نورې بیا بدلون مومي او پرمختګ کوي. استاد پوهاند حبیب الله تږی وایي چې ژبه ده چې انسان د پرمختګ او باور جوګه کوي. نو د خپل پرمختګ او باور لپاره خپله ژبه ژوندۍ وساتئ او د ژبې ژوندۍ ساتل زموږ د هویت ساتنه ده. په همدې هیله موږ نننې رادیو مجله پیلو او په پیل کې لا مریم توخی د تیریونی فرهنګي خبرونه اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د خارونو په ساختماني ډیزاین کې د دودیز فرهنګ مراد شي. ولسمشر د بامیانو د نوي ښار د ماستر پلان ارزونه په غونډه کې چې د بامیانو ولایت تاریخي او فرهنګي ارزښت ته اشاره وویل، د خلا توریستي اړخه ځانګړی ارزښت لري. نوموړي لارښوونه وکړه، بامیانو ولایت او د ښار جوړولو وزارت د هر اړخیز تفصیلي پلان ترتیب کړي. هغه زیاته کړه، هغه کورنه چې د بامیانو ولایت په تاریخي او توریستي سیمو کې واقع دي باید په استملاک کې بدیل ولټوي شي او په دې برخه کې د خلکو همکاري اړینه ده. ښاغلی غنی د دودیزو ودانیزو موډلونو په ارزښت د څرګندونې تر څنګ وویل، د ښارونو په ډیزاین کې باید له بهرنیو موډلونو استفاده ونشي او د تیموري صنعت په ګډون د سنتي فرهنګ له ودانیزو طریقو ګټه پورته شي. هغه د فرهنګي میراثونو د ساتنې قطې پر پیاوړتیا ټینګار وکړ او په دې برخه کې کورنیو چارو وزارت ته لازمې لارښوونې وکړې. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د لرغون پوهنې کمیټې څو قلمه ضبط شوي آثار وڅېړل. د لرغون پوهنې د کمیټې په غونډه کې چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د معین په مشرۍ جوړه شوې وه، د څو تاریخي او لرغونو آثارو په باب چې نوي د پولیسو لاسته ورغلي دي تصمیم ونیول شو. په دغه آثارو کې یو شمدان، یوه قمه، یوه مجسمه او یو شمېر سکې شته. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري څرګنده کړه چې د لرغون پوهنې کمیټې د دغو آثارو په باب تحقیقات ترسره کړي دي او د هغو ارزښت او تاریخي لرغونتیا ټاکلې ده او پریکړه وشوه چې دغه آثار د په ملي موزیم کې وساتل شي. دغه راز د کمیټې غړو به د هغو اتلس سکو د لرغونتیا او ارزښت په باب چې په ولسمې او اتلسمې هجري قمري پیړیو پورې مربوط دي خپل کار ته دوام ورکړي. د خزو د لاسي صنایعو نندارتون پرانستل شو. د خزو د لاسي صنایعو نندارتون د لاتو فرهنګ وزارت د مالی اداري او د ګرځندوی معینیت په نوښت د بابر شاه په تجارتي مرکز کې پرانستل شو. په دې نندارتون کې د جامو او خوراکي توکو په ګډون د خزو لخوا جوړ شوي محصولات نندارې ته وړاندې شوي دي. د دغه نندارتون د پرانستلو په مراسمو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالی اداري او د ګرځندوی معینې پوهنیارې سید مشګن مصطفوي په بیلابیلو سیاسي، ټولنیزو، فرهنګي او اقتصادي برخو کې د ښځو د رول په باب خبرې وکړې. هغې وویل چې د دغه شان نندارتونونو په جوړولو سره ښځې خپل تولیدات پلورنې ته وړاندې کوي او له دې لارې غواړي چې خپل تولیدات د هېواد په دننه او بهر کې وپلوري.
د پښتو ادب غوښنه برخه ولسی ادب دی او ولسی ادبیاتو زموږ د تحریری ادبیاتو پر ښکلا ځانګړی اغیز کیندلی. په همدې دود ولسی هنر مهم لنوي او مهذب شوي هنر چلا خوند لري. کندهاري موسیقي نه یوازې دا چې په خوای په کندهار کې ځانګړي مینوال لرل، بلکې په اکثره پښتون کول کې اوریدونکي درلودل. خو د زمان له پرمختګ او ټکنالوژۍ له امیدا سره د کندهاري موسیقي مینوال کم شوي دي. زموږ همکار صادق رښتینی په اړه راپور برابر کړی.
دا د هغه سندرغاړي ژغ دی چې لږ موده مخکې یوه فیته په شاوخوا یو نیم لک افغانۍ خرڅ شول. عبیدالله کندهاري. د کندهار یو تن فیته خرڅوونکی دین محمد چې له نږدې دیشو کلونو راهیسې د کندهاري سندرغاړو فیتې او کیسټونه خرڅوي وایي، په تیرو کلونو کې د عبیدالله کنداري په ګډون د ګڼو نورو کنداریو سندرغاړو ګڼ مشتریان درلودل او له درو څخه نیولې تر یو نیم لک افغانیو پورې کندې فیتې خرڅې کړي.
ما خرڅه کړې ده د شپږ کاله د مخ په یو لک لزر وټ عبیدالله دا واسپ ده او نورې پتې هم ساده اوس خرڅ سولې دوه پتې تقریبا په وې حساب په درې لکه خرڅ سولې په بل حساب دوه نیم لک خامخا څه خوځل نو د هر کنداري کنداری په خوانی شو کې په आवाज کې خامخه زنا ولاد پټلرم
ته پروش دین محمد وای پټولنه کې نامنی د خلکو ټیټ اقتصاد او د موسیقي په بازار کې د ام پی 3 او میموري کارډونو شتون هم د فیتو په کاروبار منفي اغیز کړي. د پوینا د لوړ قیمت فیتې ورسره وس همسته خو یوازې د ورځې 300 افغاني سودا کوي. د کندهاري اصلي موسیقي فیتې خرڅونکي وای د میموري او ام پی 3 د راتګ سره سم ځینو گاونډي هیوادونو خپل ناسما او مفتزله موسیقي افغاني ټولنې ته انتقال کړي او ګڼ ځوانان اوس د کندهاري موسیقي پر ځای پېښوري او یا مغربي موسیقي اوري.
په هغه وخت کې داسې وخت راغلی چې ما دوه نیم لکه سودا مې لپاره ورزم کړی ده کالداري، مګر اوس ټول سودا وکړو سودا وکړو کوم درې سو افغاني وکړو.
د شپږو سندرو یو فیته چې مخکې به یې زرګونو افغانۍ ته رسېده اوس په یوه میموري کارت کې له یو نیم سل افغانۍ نیولې تر 200 افغانۍ پورې سندرې ځای وي.
نو اوس او دولت غربي موسیقي ته ډېر د غور توجه ده. د زموږ موسیقي په اصطلاح اوس بیخي شاته ده. هغه په اصطلاح تش دش دش نک چې دغه اوس د اتنې سندرې دی او یا زیات دی دغه پاکستانی هنرمندان خبرې په راجو کې. زموږ د کندهار کلتور انانات ګسره شاته کړی دي. زموږ د هنرمند قدر دلې نسته، نه د کندهار دولت لري نه اطلاعات او کلتور لري. جس کی آنکھوں میں میری نانی ہو کوئی تو ہے
فلمونو په مارکیټ کې یو تن چې د کمپیوټر د لارې میموري کارډونه ډکوي وایي د ورځې تر 15 پورې میموري کارډونه ډکوي او اکثرو ته افغاني سندرې ورچوي. هغه وایي 2 GB میموري کارډ په 50 افغاني ډکوي چې د هندي فلمونو او غربي موسیقي غوښتنه ډیره ده.
د ورځې دا ډېر ټکوم دغه شل 15 دانې ټکوم غزلی ورچوم به تصویره غزلی ډېر خلک خوشي یا کنداري دا مکوره او بیدلاجانو دغه ډېر خلک خوشي وستا اردو خن نه کی.
د کنداري سندرغاړي عبد الله هم سیمپی او سندرغاړي کریم جان وای د کنداري موسیقي د ژوندۍ ساتلو په برخه کې نه دولت او نه هم رسنوي د خلکو د پوهاولو لپاره کار کړي. هغه وای تر څو چې رسنۍ د غربي موسیقي د نن نشر په برخه کې همکاري ونه کړي او دولت یې پر محدودیت کارونه کړی د دوی هڅې به بې پایلې وي.
د اطلاعات او کلتور د مجد بابی د وخت څخه دا شراغلی دي کپلانې دي کپلانې دي یس ګام نه دی اخیستی سر بنای برای نام اطلاعات او کلتور دي او زموږ په رسنیو کې د جلال آباد خبرونه خبريږي د امرخیل دي د پلانې دي زموږ راجبخ په جلال آباد کې نه خبريږي. مثال انو دا زموږ د رسنیو کمزوري ده کنه ده کدا سي د ملک ملی دی زمام چې ملی دی نو زمو راځو بخ بیا وای په جلال آباد کې خلک نه خوشي او خلک ونی نه اوري او خرسنې ونی نه کوي. لا
خیال دې کوي پر ولی پاترو دی لیلا خیال دې کوي پر ولی پاترو دی شور 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 دانی
سمو د مخکی د کندهار د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري د کنداري موسیقي یو مکتب هم پرانستل شوی وو خو ډیر کم دوام یې وکړ. د موسیقي سره بلد کسان وایي دا د خلکو په واکه هم د چي د خپل موسیقي دا ورېدلو ذوق پیوړی کړی.
د آسیای هیوادونو کلتور فرهنګ او هنر نږدې اړیکې لري. ځینې سره ورته او ځینې ډیر لږ توپیر لري. اکثر افغان محصلین په هند کې زده کړې کوي. زیرک فهیم هم هغه افغان لیکوال او ژورنالیست دی چې په هندوستان هیواد کې د کنورجن ژورنالیزم په برخه کې ماستری اخیستی. دا چې هندي ټولنې د هغه په لیکوالۍ او ژورنالیستیکو چارو کې څه بدلون راوستي په نننی هنر جاج کې مولا نوموړي سره مرکه کړي.
هنر جاج
ډیر مننه فهیم صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترا کړ او دلته راغلی. د لومړی پښتنې په توګه تاسو خو لیسانس دلته په افغانستان کې کړو بیا د ماسری لپاره لاړې د هندستان هیواد ته. ستاسو په شعر او شاعرۍ ستاسو په لیکوالۍ د هندي ټولنې تاثیر څه بدلون درک راغی؟
بدلون خو ډیر زیات راغی ځکه چې زه په عملی برخه کې وم ما په تیوریکه برخه کې ډیر څه چې زما ورسره راشه درشنه وای ما ته پکې معلومات نو هغه پکې حاصل شو. د ژورنالیزم د ادبیاتو له لحاظه هم ډیر بدلون ځکه هغه ادبیات چې په ژورنالیزم کې ما کارول یا مثلا زما په ماحول کې یا زمونږ کوم کول کارول د کنټینټ یا د محتوا له لحاظه د منځپانګې له لحاظه هغه کې هم ډیر بدلون راغی ځکه کله چې سړی په تیوریکه برخه کې د عملی کار سره د ماسټری دوره کوي نو الته ته معلومیږي چې خبر کې څه شی ډیر زیات مهم دی. مثلا په ژورنالیزم کې نور څه ابتکارات دي چې مونږ نه دي کړی نو دغه ټول شینو سره نوې نوې آشنایی وزمنګ یعنی تر یو اندازې پورې ورنه خبر درلود اما آشنایی هم ور سره ډیر زیات کم وي یا مورید د استعمال ډیر زیات کم. مثلا ډاکومنټری په افغانستان کې ډیر کم په دې برخه کې کار شوی دی یا کیږي اما الته مونږ زده کړل چې ډاکومنټری وایي څه ته او جوړیږي څنګه.
فهیم صاحب رضا دغه بحث په دوو برخو ویشو. یو دا چې هغه ستا هنري برخه ده چې ته لیکوال وي شاعر وي هندي ټولنه یو هنرمند ټولنه ده ستاپ لیکوالی او شاعری د هندي ټولنې غیز او بل برخه د ست یو ژورنالیست ویل ته په رسمي کې کار کوو په بیلا بیلو ادارو کې کار کړ دویم ستاد د ژورنالیزم په برخه تاثیرات په شعر او شاعری او په لیکوالی ستاسو تاثیر د هندي یو هنرمند ټولنې
په د هندستان ادبیات او هنر د ډیر زیات ځنګړنی لري او زکه خود دوی هغه کم مینوال چې دی هغه هم ډیر سمارټ دی یعنی ډیر پوی خلک دی او ډیر زیات دی یعنی د هند هنر د هند تر احاطه پورې یا د هند تر سرحدات پورې محدود نه دی په ډیرو هیوادونو کې دا غوی هنر کتل کیږي د امیر خان روسي فلم دنګل تر ټولو ډیرې پیسې په چین کې ګټلې وي یعنی هلته هغوی ځان ته خپل مارکیټ پیدا کړو په ادبیاتو کې ډیر زیات بدلون د هغې نه وروسته راغی یا مثلا زه ورته متوجه شوم چې هلته د ژبې په اقتصاد باندې ډیر زیات فوکس وي مثلا هغه ډایلوګ چې ته لیکي یا مثلا یو څه لیکي د هغې منځپانګه هغه په څومره کمو جملو کې او په څومره هنري ډول باندې بیانولی شي دغه د ژبې اقتصاد چې دی دا ډیر زیات مهم رول لري مثلا موږ لس پروګراف لیکو هغه په څلورو پروګرافونو کې ځای کولی شو او په هنري ډول یې وړاندې کولی شو بل د دوی دغه تړاو د یوې جملې د بلې جملې سره دا د هند په ادبیاتو کې ډیر زیات قوي دي مثلا تاسو اکثره ډرامې یا فلمونه یا مثلا نور ګوري چې یو ډایلاګ د بل سره ډیر زیات تړلې هغه لیک چې دی هغه خپل یو منطقي تسلسل لري د یو ځینې بل ځای ته خیس پکې نه وي خیس په داسې ډول وي چې جمپ پکې نه راځي یو کنټینیوټي وي یو بل پسې ورپسې والی بیخي ټچ وي او قطع وصل نه راځي مثلا لکه د زړه د ګراف هغه درزارې چې کله انسان هغه کومه حالت ته ځي هغه قطع وصل کیږي یا اخره کې قطع وصل شي لیکم هم دغه شانتي په لیک یو تسلسلي چې هغه تسلسل ونه تړل شي په منطقي لحاظ تاسو ته بهتره معلومه ده هغه به خرابې کوي او بل هغه څوک چې لیدونکي دی یا اوریدونکي دی هغه ته هم خوند نه ورکوي په ژورنالیستیک لحاظ هم دغه شانتي مثلا موږ داس د کړل چې د رادیو لپاره خبرونه په کم معیار باندې سړی جوړی کی او د دې سره د تخنیک برخه کومه ضعیف ای پاغه باندې سونه کارو کی مثلا د رادیو ډاکومنټری شولا چې په افغانستان کې بیخي یعنی ویبا خمانه دی اوریدلی یا مثلا نور د سې پروګرامونه چې په ژورنالیزم کې هم داسي په شاعری کې زه خو خپل په دې رسو کې ډیر شعرونه نه لیکم اما شاعری ډیره زیاته ټاپه ده د افغانستان شاعری هم خدا خو زمونږ استاد د شاعری یو مشکل په تیرو کلونو کې دا و چې مونږ هغه څه چې ویلې هغه نو تجربه کړي هغه یې هغه څه چې وی تجربه کړي دي مثلا په عشقي شاعری کې نه په غنایي شاعری کې کله چې یو شاعر د یو جنې یا د مثلا د خپل جانان د حسن تعریف کوي نو هغه چې عمل نه تجربه شوی دا غي تعریف ډیر وچ کلک راځي زمونږ استاد په خوانیو شاعری کې همدا ستون زوا اوس د غزوان کول چې ښه شاعری کوي کېدې شي چې مثلا هغه سن فن یو فیلینګ وی کنه ځکه په پانتون دوره کې ور سره یا مثلا د غي نو دا یو د غلری اما په خو لګ مشکل نو د هند په شاعری کې دغه څه نشته د هند شاعری وچ کلک نه ده یا مثلا په ټوله کې اردو شاعری کنه د اردو شاعری هم همدا غشنت ان بار شو سي دوستي یا چینه هي فراز کچا تیرا مکان هه کوچ تو خیال کر
په عموم کې کچیر ته موږ تاسو پرتلنه وکړو غم د ادبي دایرو پرتلنه وکړو د افغانستان او الت څه توپیر به پکې تلته ولید شي
توپیرونه خو ډیر زیات دی یو خود دې لحاظ توپیر دی چې د افغانستان او د غیزې د خلکو یعنی هغه کوم مارکیټ چې د دې شینو د پاره هغه مارکیټ چې د شاعری د پاره په هند کې دی یا مثلا په اردو ژبو هیوادونو کې مثلا په پاکستانی ټولنه کې هلته هغه مارکیټ چې دلته دا مارکیټ کمزور دی نسبت هغه ته ځکه هلته ډیر خلک د شعر او شاعری سره چې څومره مینه لري یا مثلا شعر او شاعری څومره خلک اوري او په کوم ډول شیری هغه خو بیل خبره ده د دې سره فرق لري مونږ او تاسو یو نه روسته پاتې ټولنه بورتن شوې لم په مخ د پرمختګ ټولنه یو او ډیر خلک یا ورته لاسرسی نه لري، یا تعلیمی مسله ده، یا سراتیر شه ناخوخه دیتی، یا مثلا داسې څه نشته دی چې ډیر دې سره ونخلی. نو فرق هغه د مینوالو لحاظ هم ډیر لري، د محتوا له لحاظه زمونږ دا اوسنی کل یا نوې شاعران چې دي دا ډیره ښه شاعري کوي. داسې نه ده چې زمونږ شاعري ډیره زیاته کمزورې ده، خو د هغوی هم ډیره قوي ده، د هغوی شاعري ډیره قوي ده. نو امید شته دی مونږ او تاسې به هم ورسیږو، ځکه چې مونږ او تاسې نوي هغه څه تجربه کوو چې هغه مونږ عملي ژوند کې ګورو په شاعرۍ کې. زمونږ او ستاسې د شاعرۍ هغه تېره دوره چې وه هغه خو یوازې هغه معاصرې دورې، یا مثلا زمونږ ته معاصر خلک چې دي په هغې کې اکثره دغه حماسي شاعري وه، ځکه هغه ماحول نه ډیر زیات متاثره وو همدغه شی نه، یعنی اتلولی او دغه شی نه، دا د میړانې به مونږ پکې یادوو.
هلته ستاسې زده کړې په ژورنالیزم کې وې، کنورجنت ژورنالیزم کې، تیسیس مو په کمی برخه کې وو او ډیر د کار ساحه مو کمه وه.
کنورجنت ژورنالیزم چې دی، دا هم په تخنیک، هم په تکتیک او هم په تیوری باندې بحث کوي. د ژورنالیزم په مختلفو برخو کې تکتیک او تخنیک نه مطلب دا دی چې مونږ یو څه شی یو سامان آلات چې په ژورنالیستیکو چارو کې کارول کیږي، دا غي تخنیکی چارې مونږ ته راخي، تکتیک دا غي د استعمال چارې راخي، او د دې سره جوخت تیوري مونږ ته راخي. مثلا میک چې کله خرابیږي څنګه جوړیږي، یا مثلا چې کله جوړیږي استعمالیږي څنګه، او بیا چې کله استعمالیږي په کوم ډول استعمالیږي. همدغه شانتي نور شینه چې د ژورنالیزم په مختلفو برخو کې دي. مثلا سینما یو ډیر غټ بحث دی، نان فکشن فلمونه، یا مثلا غیر داستانی فلمونه، چې دا د کنورژن ژورنالیزم یو لوی بحث دی. دې دپاره هغه سامان آلات او استعمالیږي څنګه او جوړیږي څنګه، نو دغه شینه په تفاوت سره مونږ زده کړل او دا پکې یو بحث پکې.
کلونه کلونه وړاندې به د پښتنو په دیرو او حجرو کې د دیرو مجلسونه کېدل، منګي سیتار او دی وشوقي لسوز او درد ډګ غږ به تلر یو کلو پورې رسیده. په کونړ کې زموږ همکار روح الله انوري له یو ولسی سندرغاړي میا خان بانډوال سره چې دا مهال په یو ښوونځي کې ښوونکي هم د مرکه کړې، د فنکار په نننۍ برخه کې نوموړی په خپل ولسی فن غږیږي.
فنکار
میری ترانی ویل او دماغ وخت نه می د هنر سره علاقه پیدا شول، او ورو په ورو باندې می د خپل هوادوالو د خپل افغانانو د خوشحالی په خاطر باندې کله کله د ملګرو دوستانو سره په حجره او دیره کې د سیتار او منګی رباب او منګی د دې سره به مې ځینې اشعار او غزلې یو ځای کولې، البته د ملګرو دوستانو د خوشحالۍ په خاطر باندې. ولې په دغه هنر باندې ما کومه روزي یا کومې پیسې نه دي پیدا کړي، په دغه باندې پیسې پیدا کول یا روزي ګټل لاته عیب او شرم ښکاري، او دغه کار مې نه دی کړی، خو علاقه د ډېر اورکوټوالې نه ورسره لرم.
من کوم ډول غزلې او شعرونه دي ویلې دي؟
ما د خپل هواد د استقلال د هواد او د زینو افغانی غوره او سپیشلو اناناتو د غوړو د سترونو پاکل باندې چې افغانانو ته په کې تمثيل شوی اغه شعر او شیرینه ویلې.
کومه نمونه درته یاد ده؟
نو زه به درته وایم چې تور مثال لکه د غازی امان الله خان پاکل باندې یو غزل او شاعر ویلې دی، چاله مې د زن کدن شو امان الله پاچا د غم وای حلونه او افسوس ارمان دي. ان دا غزل ما د سیتار او د منګی سره ویلې دی او زما خوخیږي. الله مې د زن کدن شو امان الله غاجی د غم وای حلونه افسوس ارمان دي. الله مې د زن کدن شو امان الله پاچا د غم وای حلونه افسوس ارمان دي. وی
تخدیر می پکار نه ده کټول زماشی او زړه ملادی توسګار نه ده کټول زماشی دا یو سات په قرار نه ده زمان غانی او د کابل د باغ ګلنا افسوس ارمان دی علامې د زن کدن شو امان الله غازی د غم وایي یالونا افسوس ارمان دی
مننه بانډوال صاحب خپل شاعری کې او کنه همیشه د نورو شعرونه دی ویلی دي
محترم کله چې وخت پیدا کما کله کله چې مجبور شم نو کله کله غوتی وام غزل کله کله جوړوم
دغه د غازی امان الله خان په چا شعر جوړ کړي نظم جوړ کړي دا د چا وستاو کډ نه د بل چا
یا دا د بل شاعر غزل دا ما چې تا ته تر زمزمہ کو
تا خپل چې څه جوړ کړي دی هغه ته زمزمہ کولای شي
والا نو زبده شي وای ما چې ما خو خپل غزل چې البته د ټولو وطندارانو افغانانو خوښیږي او غزل مې د کونه په باب باندې ویلی و چې
او زړه کې چې مې زلرې ښایسته دي ای کونړونه اوسې پښتانه پکې سپېڅلې او ټول قومونه زړه کې چې مې زلرې ښایسته دي او خکل امالو میگی کشی زیرائی یا صدا باتا دو سینده او زیشیخ کتزی ای جلال باتا روح بدی خوشحال شکلال شی ای نوا باتا او رز بمیتی شکش پیتا گرما او یار گلونا حجلک چمی زیلر خیست دی ای کنڈونا او سی پختان پکی سپیچ لی
ستا دا حرکتو ندیسی لکه سڑی چی باجا وی یا چوی دا آلی دی حمز دا دی کمی وکنا
نا محترم دا موسیقی پا وسائلو گو پا یچ شی باندیم نپویگم نمی سیتار والز دا دی نمی منگی او نمی رباب او نارمونا دا په دې باندې یو باندې موږ پوهیږو متاسفانه
بندوال صاحب په ټولنه کې هنر او هنرمند ته په کوم سترګ کتل کیږي زموږ په ټولنه کې
کله چې د ډاکټر صاحب نجیب الله حکومت سقوط وکړ زمونږ استاد یو شمیر هوادوال چې د هواد نه د خط د ډیورنګ د کرخې ناغي خواته تللی وو دوی بیرته رالل دې هواد ته نو درماغي ورځې نه راپروسته زمونږ استاد اصیل موسیقي ورځ د بلې نه د زوال په حالات کې ده هغه اجرې هغه ډیری ورکې شوې دي چې هلته به پښتانه راټولېدل او د خپل زړه خواله به یې کوله ملګري دوستان یاران به سره ناست وو منګی به و رباب او سیتار به او خپل احساس به یې تېروو هغه اوس ورک شوي دي داسې خلک پیدا شوي دي په افغانانو کې متاسفانه زه به یې نمونه نه اخلم چې د پردې کلتور دلته په موږ او تاسو کې رواجوي ولی هغه خپل اصیل کلتوري ورکړی دی او فعلا په افغانستان کې هنرمند ته ډیر په بد نظر او په سپک سترګه باندې ګوري خو په دې باندې نه پوهیږي شاعر وایي دنیا دار که مستغنی په سیمو زر دی هنرمندو سره ګنج د خپل هنر دی خو بیا هم موږ به هلې ځلې کوو تر څو موږ خپل اصیل او دغه بډایه کلتور ترابطه پورې وساتو
من خو اکثر خلک د سیوی بانډوال سپ چیز مونږ په ټولنه کې هنر د خلکو خوخیږي سندری هر ورځ اوري شپه ورځ په دې مصروفي خو هنرمند ته بیا په راستا په استلا باندې پس په کسترګ ګول
بالکل تاسو یې خبره وکړلې نه هنري خوخیږي په هنرمند دی بد راځي او دا د یو زما په فکر باندې دغه پینټونه منفی دي دلته که هنرمند تشویق شي هنرمند راونی شي په کې ونی شي زه وایم چې زمونږ او ستاسو کلتور به مخکې تللی خپل کلتور ته به کار کړی تاسو اوس ګورئ په اکثره په ودونو کې په ښادیو کې کیسټ پیدا شوي دي او ټیپ ته یې ورچی او په هغې کې ایرانی په هغې کې هندي په هغې کې نور پنجابي سازونه ورچی هغې ته بیا زمونږ لوی او واړه او ښځې او نر یو شان ته ګډیږي په هغه د پښتنو کلتور چې په دیره په درمنده تلی کې به خلک ناست وو پښتانه به ورته راټول وو چلم به ورپکې سیتار به ورپکې، منګیا به ورپکې، ارمونه به ورپکې، او ټول پښتانه به ورته ناست وو او یو ساتیری به یې کوله. اوس پردي کلتور ته زمونږ په هیواد کې خلک ګډیږي، زمونږ ځوانانو ته ګډیږي، زمونږ پیغلې ورته ګډیږي، زمونږ ماشومان ورته ګډیږي. چې زه دغه غندمه باید مونږ د خپل هنر پسې لاړ شو او تر څو زمونږ خپل ویاړلی اصیل کلتور د منځ نه لاړ.
خبره د پردی کلتور شو، د پردی موسیقي شو، دغه پردی موسیقي چې زمونږ وطن ته راغلی، پردی کلتور چې دا د رایج کیږي، دی زمونږ په کلتور باندې څومره بد اغیزه کړې، یا زمونږ په پخوانی موسیقي باندې څومره بد اغیزه کړې ده؟
ډیره بد اغیزه پکړې ده، خصوصا په کونال کې. بیا هم زه چې کله راډیو اورم په نورو ولایتونو کې، د ولایت واکمنان شته دی چې خپل کلتور، خپل فرهنګ ته، خپل هنر ته خدمت کوي. ولې د کونړ په ولایت کې که چیرته مقصد څوک غزل دغه ترنم چم کوي، عام زما عالم زما مشر ورته ډیر په سپکه سترګه باندې ګوري، او حتی د داسې الفاظو ته استعمالوي ډم، او زه ډم هغه چاته وایم چې هغه کار نه کوي، هغه د پردو د لاسو محصول په خپل جب کې اچوي، د پردو د تڼاکو لاسو محصول په خپل جب کې اچوي،
بل ته پته مناست چې ما ته بچرا کی.
بالکل بالکل. نو زما په فکر باندې دا الفاظ او دغه سي خاصیتونه ماته د منلو وړ نه دي، بلکې زه هنرمند ته ډیر پدرانه سترګه ګورم او ډیر احترام کوم، او خپل کلتور ته به همیشه خدمت کوم.
نه من د سه کوم شعر یا غزل دی ویلی د چې هغه کې د مینې په ارتباط او یا د افغانانو دی والد پار څه پکې.
زبد ارواحات ملنګ جان چې تاسو د نږدې نه پیژنې، داغه یو غزل به درته زمزمه کوم.
مهرباني.
اغه د خپل وطن سره، اغه د پښتنو د ټاټوبي سره، د افغانانو سره، خصوصا د پښتنو سره ډیره مینه لرله، او هغه وایي چې همدغه حالات چې نن دی لکه چې داتې څو کاله مخکې خبر وو.
دا زما پیغام یوسا او ګرځوي غرو رغو کې، او د یتیما دوخو څاڅکي د پښتنای په قبیلو کې، خو زوای تور کېږ دی اور لاندې زلمیان ویخکا، ناشنا غوندې خلق کاری او د خوشحال بابا دی روکې، اے ناشنا وی غوندې خلق کاری او د خوشحال بابا دی روکې، دا زمای پیغام یوسا او ګرځوي غرور وکي، خدای چشلو پښتنو کی هغه ګان ګن کم سنا، اے چې بتلل د ننګ ډګر تا او په ګډای آسنو کی، دا زمای پیغام یوسا او ګرځوي غرو رغو کې.
آزادي رادیوي مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
اشر د لنډو کیسو هغه ټولګه ده چې د نصیر احمد احمدی او عبدالواحد رفیعی لنډی کیسې پکې یو ځای چاپ شوی. په دغه کتاب کې د احمدی لنډی کیسې رفیع په دری او د رفیع لنډی کیسې ښاغلی احمدی په پښتو ژبه ژباړلې دي. د زرپانی په ننني پانه کې زموږ همکاري وګمې جبرخیل له اشر څخه لنډه کیسه بی پینی بوټونه انتخاب کړي. ملتیا مو کړی.
بی پینی بوټونه. ماشوم په ژړا له کوټې ووت، په خاورو کې کیناست، خپلو لوسو پښو ته یې وکتل. د ښۍ پښې پر بټه چاودې ګوتې یې شین غټ مچ ناست و. ماشوم پښه وخوځوله، مچ په لښتي کې شنو بویناکه اوبو ته ورغی. د ماشوم پر اوږه لاس ولګېد، ور ویې کتل، چیغه یې کړه، نه یې غواړم. یوه ډنګره ښځه یې تر څنګ کیناسته، د هلک سر یې په خپل ټټر پورې ولګاوه، په خواره خوله یې وویل، سمه ده زویه، زه به مو سره جوړ کړم. دواړه کوټې ته ننوتل. ښځې وویل، هلی نو ټول بوټونه دلته راوړئ. یو دم چغې شوې. پر زاړه صندوق ناستې کوچنۍ نجلۍ په خټو لړلې غټ خړ کرمچ بوټونه په خپل ټټر پورې ټینګ ونیول. تر هغې ور هاخوا یوه بل ډنګر کوچنی هلک هم ژړل. ښځې وویل راځئ، له سره به یې وبیشو. نجلۍ دروازې ته منډه کړه، خو ښځې وار ورلومبی کړ. نجلۍ یې تر مټ ونیوله، درې سره یې په پلاستیکي فرش کېنول. تر څه وخته له ژړا سره د ماشومانو د پزو د کشیدو غږونه هم اورېدل کېدل. بیا ټول غلي شول. ښځې په خټو لړلی خړ کرمچ له زاړه پلاستیکي فرشه ور پورته کړ. ورو یې وویل، جوړه یې چیرته ده؟ ماشومانو په سرو سترګو ورته کتل. ښځې وویل، هوسۍ بوټ راکړه. نجلۍ دواړه لاسونه شاته نیولي وو. ښځې لاس ور وغځاوه او د نجلۍ له ګوتو یې په خټو لړلی غټ کرمچ واخیست. د نجلۍ شونډې وزړېدې، خو ویې نه ژړل. ښځې وویل، ښه کبیره، ستا کومه جوړه خوښه ده؟ ډنګر هلک په خټو لړلی خړ کرمچ ور پورته کړ. د یونس له خولې چیغه راووته، ولاکه ستا پلار رانه یوسي، دا ما خوښ کړی دی. یو دم پر ډنګر هلک ور پریوت او د هغه مخ ته یې سوکان ونیول. ښځې دواړه سره بیل کړل. ورو یې وویل، یونس زویه، پلار ته دې مه تیریږه، له مړو څه غواړی؟ یونس په غوسه وویل، خو خړ کرمچ زما دی. ډنګر هلک سلګو واخیست. ښځې په بیړه وویل، سمه ده کبیره، مه ژاړه، یوه چاره به پیدا کړم. غلی شوه. بیا یې ورو وویل، ګوره یونسه، خړ کرمچ ستا تر پښو لوی دی، کبیر ورور ته دې ورکړه، بیګا یې هم تبه وه وبال لري. یونس په غوسه وویل، خړ کرمچ به پینه لري، خو د تورو بوټونو له پینو وار نه کیږي. د هغه بلې جوړې خو هسې هم تلی نشته. نجلۍ خړو کرمچو ته لاس ور وغځاوه، له اخ سره یې چیغه کړه. ښځې لاس پورته کړ. یونس دواړه لاسونه خپل مخ ته ونیول. ښځې چیغه کړه، څوک خپلې خور ته داسې چونډۍ ورلګوي؟ بیرته غلې کېناسته. وړه نجلۍ ور مخته شوه، خپل سر یې د ښځې په زنګانه ولګاوه. په سلګو کې یې وویل، ادې، ما ته نور بوټونه راوړئ. ښځې د هغې په ببرو څڼو کې خپلې ډنګرې ګوتې تیرې کړې. یوه شېبه غلې وه، بیا ورو ولاړه شوه. ورته نږدې پرته زړه چادر یې په سر سمه کړه. سوړ اسویلی یې وویست، سره ونه خورئ، لږ ناوخته راځم. نجلۍ وویل، څه کوې؟ ښځه سلګو واخیسته، په کورونو ګرځم، کیدای شي چې یو څه نوي بوټونه پیدا کړم. یونس په خبره کې ور ولوید، نو ولې ناوخته راځې؟ مخکې تر غرمې مې نږدې کورونه را وغوښتل. یوې زړې ښځې په پلاستیک کې بیګانه وریجې راته واچولې، همدا درې جوړې بوټونه یې هم راکړل. خو بیا هماغو کورونو ته نشم تلی، نورې کوڅې به پسې غواړم. دا یې وویل او له کوټې ووته. نجلۍ پسې غږ کړل، ادې، دا ځل داسې بوټونه راوړه چې پینه ونه لري.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دورې شاعر زرغون خان نورزی احوال ته ځانګړې کړې. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
زرغون خان نورزی. نورزی د پښتنو یو لویه طایفه ده چې په فراه، هلمند، هرات، اروزګان او د هیواد په نورو سیمو کې اوسي، او زرغون خان په دوی کې یو لوی جنګیالی او ادیب سړی تیر شوی دی. د پټې خزانې مولف د دوست محمد خان کاکړ د غرغښت نامې په حواله لیکي چې زرغون خان اصلاً د نوزاد زمیندار و او د قوم مشرتوب یې کاوه. په دغو وختونو کې چې د مورالنهر شیبانی خان پر هرات او سیستان یرغل وکړ، نو زرغون خان د وطن له مدافعینو څخه ګڼل کېده او له یرغلګرو سره یې سختې جګړې کړې وې. زرغون خان په 1191 هجري کې هرات، خراسان او عراق فارس ته سفر وکړ، او چې شیبانی خان پر سیستان راغه، نو زرغون خان له خپل قوم سره له وطنه دفاع کوله او خپل ازادي وساتله. داسې معلومیږي چې زرغون خان یو ملي قائد، د وطن ازادي خوا او مدافع او جنګیالی سړی وو. علاوه پر دغه د قلم او علم خاوند هم وو. لکه د ازادۍ د جګړو په ډګر چې په میړانه ودرېده، دغسې هم د علم او ادب په میدان کې پوخ شاسوار وو. لکه پټه خزانه چې د دوست محمد خان کاکړ له روایت لیکي زرغون خان خورا ډیر عمر ژوندی و او د نهایت ضعف او سپینګرتوب پر وخت په 928 هجری کې د کندهار په دهراوت کې وفات شو. زرغون خان د پښتو ژبې ښه شاعر او د دیوان خاوند دی چې د دیوان په ګجران کې پر 912 هجری کې له ملا ایوب تیمنی سره وو او پر دغه کال چې دوست محمد خان کاکړ هرات ته ته هلته یې دا دیوان کتلی وو چې 300 پاڼې درلودي او دغه سړي په خپل کتاب غرغښتنامه کې له هغه دیوانه دا دویزه یعنی مثنوي را نقل کړې ده چې د پټې خزانې مولف هم له کتابه راخیستې ده. خو ګوردینکو د زرغون خان د دغې اوږدې مثنوي یوازې یو څو بیتونه درته وړاندې کوو. ساقی پاڅه پیاله راکړه، ساقی پاڅه پیاله راکړه، مرور یار مې پخلا کړه، اوبه توی په لمبو کړه، اور مې مړ په دی اوبو کړه، اوبه توی په لمبو کړه، اور مې مړ په دی اوبو کړه، پسرلی سغنچه گل کا، زلف تاوی د سنبل کا، بلبلان شور فغان کا، کړیدن په گلستان کا، هر سړی په میو مست دی بهار کې گل پرست دی، پرغو کې سری لمبی دی د غټولو ننداری دی، پرغو کې سری لمبی دی د غټولو ننداری دی، جهان ټول سور او زرغون سو، وچ راغ ښکلی گلگون سو، سړی ټول شور و شعب کا، یارانې کاندی طلب کا، بهار وخت د یارانې دی، ښه موسم د پیمانې دی، نو ساقی پاڅه بهار دی، نن ژوندون سبا رفتار دی، دنیا پاتې موږ به زونه، تورو خاورو کې به یونه.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرینې منظومې د څلورم سورو د وروستۍ برخه واورېده. هلته د هما د ټبر مشر هومان ملکی ته د کک کیسه کوي او وایي چې کک دا مهال ډیر غمجن دی او کله کله خپل مور دربار ته ورغواړي او د خپل زړه درد ورسره کوي. دا چې په پنځم سورت کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
پنځم سرود د فرا لویا کلا دنګ دیوالونه، د فرا لویا کلا دنګ دیوالونه، یو کم سلی دی ولاړ لوی لوی برجونه، یو کم سل برجونه ډک لسپاهیانو، د دیوال په سر یې زی جوړه اسونه، فرارود نرا روان دی ډک نهرونه، شا او خوای واړه کلی او باغونه، شنه فرا لکه په شنه کمیس کې ناوې، لکه لانه دی راتاو ډک خندقونه، د خندق تر غاړې شنه دی د ګز بوټي، پکې ګرځي د هیلیو سپین خیلونه، نن فرا کې شور ماشور د خلکو ډیر دی، د سپاهیانو او عسکرو څخه وغاده، د کلا دروازه نن په ګلو پوښ ده، پر ختیځ برج لګېدلی و جنډې دي، د ساکانو د وګونو ټبرونو تور سرې او شنې جنډې هسکې رپیږي، دروازې نه را بهر کتار کتار دي، سپاهیان څه یې سپاره او څه یې پلي، سینګار کړي مرایان او ښکلې مینځې، هر کلي ته راوتلي په تلوار دي، نن د ساکو ملکه ستره زرینه را روانه له زرنګه د فرا ته، نن د ټول ساکستان حسن ټوله مینه، د فرا ستره کلا کې د راټوله ساکان ټول دي راوتلي تماشې ته، د زرینې ملکې مخ نندارې ته، د کلا په یو څنډه کې ودانه له ډبرو څخه جوړه شنه ماڼۍ ده، لکه ګوته کې غمه داسې ځلیږي، ګرد چارپیره د اوبو واړه لختی دی او لمنې د ګلونو شنه ځولۍ ده. په ماڼۍ کې ده روښانه میرمن ناسته، را روانه ورته ښکلې میلمنه ده. شاه میرمن روښانه ګوري دروازې ته، د ساکانو ملکه به کله راشي؟ هغه ستره زرینه چې ژوند دې اوږد شه. ساکستان یې له وجوده نورانی دی، نن فرح کې میلمنه ده د روښانې، بختور قدم زیره آسمانی شه.